خوش براتون آرزو دارم.
بله فرشته جان، نگاه تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې افغان دولت او طالبانو مرکچیانو پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 راهیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو تېره شپه د موټر بم برید وشو. د هلمند والي ویان عمر ځواک د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پرانیو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی، په سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه نه لرله ازادي راډیو ته وویل د 14-15 تنه وژلې دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیې قومندانۍ وایان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوې میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په آخره کې دی. دا سیالۍ تیره پنجشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبې په ورځ د حکومتي چارواکو طرف او قلاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړنۍ حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دو اونیو په مخه به تر شلتنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید 19 ناروغي نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي وشتري. دا خبره د عراق د کوردستان په نیمه خپلواک سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپل خبر پانه کې چې پرونې خبره کړه ویلې دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلی له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. دغه توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي او دوه ندي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مېرنۍ ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سیاتکل د کیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غړی بیا هم ولولې دی ازادی رادیو په وی پانه کې شته پته ملازدی رادیو ټکی اورګیا ازادی رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. ایا پاکستان به د ازل افغان پلاوی سره شوی ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې ایا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د جمهوري ریاست یو سرچینه دی ولس مشر دی ولس سلاکران دی ګوښه کې دوه خبر ورکوي. یو له دغو ګوښه شو سلاکرانو
ما خپل مرز جمهور په یو کال کې نه لیدل.
د جمهوري ریاست په ګډون د وزارتونو لپاره هم ډیر سلاکران ګمارل شوی. خو آیا کار څومره موثر و؟
متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورینو دومره موثریت هم نه و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباغ د لانجمنې پر سر جګړې دوام لري او داسې ویرې پیدا رامنځته کړې چې د جګړې لمن ښایي پراخه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزه خبرونې لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړې هغه خرڅېږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندو یا صنعت دی چې کمې پیسې پی ولګه او ډېرې پیسې لاسته راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې او له بلې خبرونې سره د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وو بجو خبرونه کوو. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هر کله کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي خو یو شمېر سیاسي کتونکو د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه چې سفر کړي د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړي پالیسی لري فارن پالیسی او بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړی
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 میرا په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وی هیله مند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد دوهې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و امرید چې اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مندی پاکستان به ان طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تیره ورځ په لنډو څرګندونو کې په لنډه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له اسلام آباد کابل ته له ډاکټر الله سره زی هغه وویل هیله مندی چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو پر د اړیکو په سم لور ته سیخې کړي او دغه راز هغه هیله وښوده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رغونکی رول ولوبوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې څومره افغان چارواکي ډاډه دي چې د ځل به پاکستان خپل ژمنې عملي کړي؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقع چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې نرمښ سازي طالبان د خواته کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوه کې مذاکرات کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دا د وطن لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې لیدل شوی نو د دې کامیابی ستونزمنه ده چې اوس څه وکړو کې یا د فکر وکړي چې دا به کامیابی دا فکر کوم وخت زړه کړی چې معلوم شي چې یا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کې خو تیر ته پکې ته د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې کې کارام کوي.
خاغل عبدالله ویل چې کابل ته ډک لاس سره زی که هم د افغانستان ډیر جګپولي چارواکي پاکستان ته تللي وو د سفر نه وروسته هم دغه څرګندونه شوې دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغه خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی وي داسې ویل کیږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خام داسې وادي شوې وي او افغان چارواکي به د پاکستان راستنېدل دي به هم دا ویل چې ډک لاس راغلي او به تغیر دا چې خطر اوسه پر داسې نه دی لوي کې نو بیا هم دا د ټول دې په تړاو کې لري چې په امن کې څه کیږي خو یو بیا ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه تر رسیدل دی اول ته په طالبانو باندې ځینې ښکاره راځي نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي او ځینې پر ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړل چې یو نه ونان ته په ویزا د کیسه کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډیر په دا باندې لاس راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان رسونه کې پاکستان ته عملی اقدامات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع چې په تیر بیا په قطر کې چې اوس د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شوې ده. تاسو لپاره هم یو فرصت ده چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او خپل نظر او هم دراز پوښتنه مطرح کولای شئ. له دندې یو شمېر لري شوی سلاکاران د ولسمشری سلاکاران وای په دریو کلونو کې هم له ولسمشر سره نه دی کتلی. یو شمېر دغه غوښه شو سلاکارانو ازادي لري تو ویلې وازې لټولنیزو رسنیو اوریدلی چې دوی له دندو لري شوی، خو جمهوریت ریاستي وسرچینه بیا وای چې دا ول سلاکاران دی او په دې خاطر له دندو لري شوی چې کارونه ماسر نه وو. تفصیل دې ناجسه په رپورت کې.
روسل هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د غوخه کېدو خبر ورکړل شو، یو شمیر لري شوی سلاکاران وایي څو ځلې اعتراض کړی و چې ولسمشر باید ورسره وګوري او مشورې واخلي، خو وخت ورته نه دی ورکړل شوی. په ولسی چارو کې د ولسمشر تازه غوخه شوی سلاکار محمد ایوب رفیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې ولسمشر سره نه دی کتلی.
خبر ما د مطبوعاتو سره دی مشر هیڅ نه تماس نه ورسوي، هیڅ وخت مشاور د خبر د پرګرام دی ولیا. ما خپل برج جمهور په یو کال کې ملي دي چې موضوعات خبر اسره کې داسې کوو مې غونډه کې چې د تاثیر باندې افتا کی او قران شریف خاطر کې داسې دی مګر پر سیاسی مسائل او پر د ورځې په مسائل باندې زموږ سره هیڅ وخت نه دی سره.
خو د ولسمشر مانی یو سرچینل ازاد رادیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې د ولسمشر ول سلاکاران له دندو ګوښه شوې دي. دغه سرچینه وایي د ولسمشر دغه سلاکاران ځکه لري شوې چې کارونه یې ګټور نه وو. سرچینې ازاد رادیو ته وویل چې تازه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی جیک پوړی سلاکار سید حامد ګیلانی، د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر قطب الدین هلال، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په چارو کې سلاکار وزیر احمد مشاهد، د خلکو په چارو کې د ولسمشر شر سلاکار وزیر محمد ایوب رفیقی، د طبی منابعو په چارو کې سلاکار وزیر شیر محمد جامی زاده، او د پرختیا او سیړنو په برخه کې سلاکار وزیر شاه محمد سرګند له دندو ګوښه شوې دي. همدارنګه د لوړ زده کړو په چارو کې سلاکار وزیر نجیب الله خواجه عمری، د محبسینو حقوق ته د رسیدګۍ په چارو کې سلاکار وزیر خلیل الله زمری، د سیمې او سیاست په چارو کې سلاکار وزیر عبدالرحمن هوتکی، د ښځو په چارو کې ګلالی اسکزی، د ادارې په اصلاح کې سلاکار وزیر عزیز الله اریافر، په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر محمد عزیز بختیاری، د ډیموکراسۍ د ځواکمنتیا په چارو کې سلاکار وزیره لیلا احراری، په ټولنیزو چارو کې سلاکار وزیر همایون جریر، او د سیم په کچه په قومي چارو کې سلاکار وزیر بسم الله روحانی حکسان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري تازه له دندو لري شوي. په ټولنیزو چارو کې لري شوي سلاکار وزیر همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
دا یو ټیمی او سیاسي پریکړه ده، ځکه لري شوی سلاکاران ټول پیژندل شوی او وړ کسان دي، خو ځکه ګوخه کیږي چې دا پریکړه نه مني. دا پریکړه یوازې سیاسي بڼه لري.
د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود بیا وایي اکثره دغه مشاورین د مصلحتونو پر بنسټ غوره شوی وو.
ما په باندې خو په خو هم چې مقرر شوی وو، زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحت پر مبنا باندې مقرر شي، او زما په اند باندې دغه مشاورین چې په ټول دومره وخت کې متاسفانه چې موږ خوده غوښتل کاله وینو، دغه مشاورین دومره معاصریت هم نه وو.
هڅه مو وکړه سو د افغان سلاکارانو د شمیر او د هغوی د معاشونو دقیق اندازه پیدا کړو، خو جمهوری ریاست او د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. تر دې وړاندې بیا د مالی وزارت پخوانی ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د هر سلاکار معاش 200,000 افغانۍ ده. سیاسي شنن کې بیا وایي اکثره سلاکاران د سیاسي جوړجاړي له امله ګمارل شوي چې کارونه یې ګټور نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجوده ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوې خارونو کې د اف ام په سل اشاره 5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. وړاندې په یو راپور کې بووري چې یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هلمن په خپل نوی چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت د نوې لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټ یې ترلاسه کړي. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. اسدالله الدین د یو شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او غټه کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونې په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځایه شوي افغانان خپل مينو تستان کړي؟ خبرونې لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپات سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونې په باور افغانستان کې د 2-3 لسیزو جګړو څه باندې 1,50,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تیښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاته نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړې چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړې. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبره به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلومات خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي، ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکي سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته 3 ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیزي خبرونه لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرڅيږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل دي، یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کم پیسې په ولګه او ډېری پیسې لاس راوړه.
ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ته انکتنه کړې ده. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت نویو لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټې ترلاسه کړي. اسدالله الدین تفصیل اوروي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. دې کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کېږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2014 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتان هیلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینګ تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هیلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغه پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغه پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوې او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ناګورنا قرهباخ شاوخوا جګړې ادامه لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړې دي. داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکیل شي. احمد شیبری تفصیل اوروي.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټ الوتکو، ټانکونو، هیلیکوپټرونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاشل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریا او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تیرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلې دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخت جګړه روانه ده او د جګړې د لومړي کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرهباخ کې د جګړې په لومړي کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیا او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتي دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمنی هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نښتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېشي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغو لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرهباخ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړی کړی دی چې سمدستي د اوربند وشي او خبرې د پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرهباخ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
جیلانی سرحدی له هلمند لیکلي د بلال خوګ اذان نه کم نوي کې د قطر نه اعلان د سولې وشي. اوف د سولې اعلان په سور اسویلې دغه خواست کړی دی یا د غوښتنه کړی ده. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په ندلی ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې انتن سمکار نه کوي، هیله ده چې مسؤلین پر خبر شي. جمشید له کلات بازار څخه لیکلی په کلات کې امنیت بیخي زیات خراب دی، زموږ هیله ده چې امنیت تجدید پاملرنه دی، امنیت ټینګښت تجدید پاملرنه وشي. قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې به کوم خندونه چې وي هغه به لري شي او کوم مشکلات چې موږ د پاکستان په سرحدو تجارت په برخه کې لرو هغه به د خبرو له لارې حل کړي او راتلونکي کې به موږ اړیکې سره ولرو. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. دا اوس تاسو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. د هلمند چارواکي په ناری سراج ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د یو موټر بم چاودنی خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دغه بم چاودنی یوه پوسته تخریب کړي، د نورو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په عربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتلې. دغو توغندیو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت مخکنی امیر سبا احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کوم غوښتي وی کولای شي ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او په دې برخه کې دوه ونځ خبرونه لرو. مخکې دی چې د جون پښيبو کې ونځ خبرونه ته وار ورسېږي په مو کې د اساسي بشري حقوقو ونځ پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیخي په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسلاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغې کې لا یو دېرسې لادره کړي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولی ځین انجونې او میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید یو شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزی قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي. دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري او نه مور سره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په یوازې آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب هغه لري. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د دې کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې
خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسي چې د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی د هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل د هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ و تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړي سي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د ګرځندویانو یا سیلانیانو پاک لڅوم را پیګی
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي زکه چې فرهنګ او انانه او کلتوري دالته خلق ویني د سه هیوادونو د تقریبا 20 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دی
خپل کوم وخت په سایل تللی است
هرات ازما مزار تازما کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم قتل مونږ ته خده
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري
تاسو کوي شي په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړي تاسو کوي شي زیارت لا شي تاسو کوي شي تفریح تل شي تاسو کوي شي د طبیعت نه وګوري تاسو کوي شي آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړي دا یو ضرورت دی انسانان دی
نن فهم دی اکله خبرې کوي په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی دی ورځې پاکل غږی کو بیا ارزښت خوښنه وو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو له ازادي راډیو سره اوسئ په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لش پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ون منځل شو چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړي خو د افغانستان له بیلابیل ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبره کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤل کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پیژني هیواد په هیواد ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو لرغونو ځایونو خانه یو اصیل شیانو پاکله معلومات ټولوي زانور باندې په هوی بیا په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي د افغان تور د تصدی د ریاست رئیس احمد فردین زیایس خمو پختلې دي
کله انسانان ژوند وکړو د ژوند ګردشګری ضرورت وو البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی البته د ګردشګری شناخت محیط دی د ګردشګری مذهبي دی کله موږ تاسو زیارت تاسو تاسو غواړي یو چی ته لیدنه وکړي او تاسو غواړي سفر وکړي البته سفر د سکونت هدف بنوي او هلته نه غواړي تاسو اشغال د وظیفه به وکړي دا ګردشګری دی البته دا ګردشګری مخکې ډېره امکانات لږ وو خلک ډېر په مشکل بیا هم د ضرورت وو کې خلک تللی دي نن خارې افریقا کشف کړی دي نن بل قاره کشف شوی دي همداسې ګاډه راغله بیا سرکونه جوړ شو بل سهولت راغله ترانسپورت بحري کشتي خلک زی و راځي دم یو سهولت دی همدغسې اوس مدرن شوی دي په تیارو خلک ګرځي په مقتاس کوی شو په ډېر لاندې مودې کوی شو یو ولایت ته بلا شو یو بل ملک ته بلا شو موږ 15 کاله په دې برخه تجربه لرو موږ اوس هم په میدان هوایي کې خپل ترانسپورت لرو خپل غرفه لرو او خپل ځای لرو تر 12 شرکتونه ډېر موږ په افغانستان لرو د برخه کار کې
افغانستان لمغه پایله د ګرځندویانو لپاره په زړه پورې ټاټوبی وو د افغانانو میلمه پالنه ښکلي تاریخي ځایونه لرغونی چیزونه غرونه دښتې ځنګلونه هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به په ځان راماتول د ګرځندوی او د ګشت د ارزښت پاکله د ګرځندوی او څېړنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپلې پیسې افغانانو ته مصرفوي فامیلي اقتصاد تقویه کیږي هغه شیان چې ته په کور کې جوړی هغه خرڅیږي کار پیدا کیږي تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګه او ډېرې پیسې لاسته راوړه یعنی ګرځندوی کولی شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي ځکه چې فرهنګ او انانه او کلتور یې هلته خلک ویني داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90 سلنه اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي څوک درو ته ځي څوک اوبو ته ځي څوک دوایي لپاره ځي څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي دا مختلفه ده یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې همداسې چې افغانستان ته هم راځي افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې 5000 کلن تاریخ لري تمن خلکو ته یو سوال د جداسه رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې و 5000 کاله تاریخ هم لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو شیرین یو بده دنیا دلته شته ویني موږ تاسو ډیر زیات ځنګړتیا ویلرو دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کې چې خلک راځي
په کابل کې باغ بالا بابر بند، ملی موزیم، آرشیف، گالری، بالاحصار، باغوش، قرغه بند، ده پغمان تاریخی اوشنیسیمه، هغه ځایونه دی چې د سیلانیانو پام ځان ته اړوي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه یې خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نوم یې عجمی احمد، د انتیک شیان دي، هسې م کتل مه کوم شیم خوښې واخلو. دغه نواسه لره معلومات هلکای دمه دغه هغه ورته واخلم، هغه جامپرک مې د 500 روپۍ به یې قیمت کړی. دلته دا هر څه دي، بعضې بعضې ښه ښه شیان دي، انتیک انتیک سایله مه کوه، نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نام شده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضی شیان تفریح شه. دغه پاکولونه ولیدل، دغه کولی ولیدل، دغه بعضی شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیان. نور زه ته هم زما یرو ته زما مزار ته زما کابل ته از جلال آباد ته دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادی او ته زما خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کیږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي څه نه کوي. دغه سي تاریخي شیان ګورم او اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغه سي ځای ته راځم کتل مونږ ته ښه ده.
نوم می تورا درزن قیمت کندوز ته تلی ما دلتا پا کابل کی ما جلال آباد کی زیاد وقت می تیر کرده، کنر کی می تیر کرده، پاکستان کی وقت تیر کرده، هجرت وقت کی چه تاریخی دغه ډیر خی گورم، ډیر مزه را کی، ډیر خوند را کی. د دې مخکینی شاهانو پاچاهانو د کارکردگی ته دې از گورم چې دا سی کړی دی او سی نه دی کړی، ګشت ډیر فائدہ لري. هر څه خبر چې کور ګلاست خو بیخی و دې هیڅ نه خبري، هیڅ نه خبر نه او گشت رو دیره فایده لری. غیر دیره چه ورزشی حالاتیم خکیگی، نور ده هر سه دنیا ده طول احوال نخبریگی چه طاقت بلری ده گرزیدوست، گرزیدل دیر خدی.
جواند پا شیبوکی
د افغانی ټولنه د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار له سو درې څل وکټم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاهو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه په لاس ګنډل شوي کالي، خامک، چرمدوزي، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ذهن کې د همغې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غاړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې ورسره غږېدلي یو، ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوو ځایو ګرځي، د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتګ یو تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
دا ذهنیت چې لرو کنه مونږ ته یعنې یو جرأت راوخي، مونږ د هغوی یعنې له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی با خبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي، مثلا د مونږ یعنې له دغه زیورات مونږ څخه استفاده کوو. همداسې
چې راځي له دوو ځایونه کتنه کوي دا ګرځنده کسان، هغوی به دا شیان اخلي.
افغانان خلک دومره وسته ورته نه رسي، خارجیان یعنې اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
ته خپله بل ځای د تورست په حیث تللی؟
نه، د ما نوی کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه یې تللی؟
نه، تر اوسه کابل نه بیرون نه یم وتلی.
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره ښه رویه ورسره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې م تعلق لري، تر څو چې ته خپل ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخند غوندې وښي کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي اما اصل شی غواړي، وخت ته ورته قیمت ورته وایي، دا وایي دا خو یعنې دومره اهمیت نه لري. خو بیا دا خارجي سیاحین سره زه هغوی په قدر پیږي.
لګرزند کسانو نه یال سیاحینو نه څوختنه لري کله چې راځي دغه سي د افغانستان قديمي شیان ګوري غوي څه وکړي باید کوم چار چلن تاسو سره وکړي
او دماغ وختنه داد کنه یعنی غوي باید خلکو لزره نه راسي کنه سم کوي یعنی ګوري آی خلک کنه یعنی ضرور نه سي مامن فی فکرونه دي سي ته په فکر کې اوسې هغه باید یعنی وای نه وای د سي یعنی کولای سي احترام قائل اوسې ګرابت اجتماعي باید د سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثار نه به خبر سي همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي
ډیر ښه دلته به په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداري ته
دي سمه ده دا کې مونږ کولای شو د کې مثلا دا ډیر قیمتي نه دی خو د کې سره لاجورد مکس کار سوی دا ورکه عقیق هم ده او دا تیګی دي دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چټ دي
جګری مری دي کنه تورې مسره کار سوی دا پسوده
مثلا دې قیمت مونږ شپک سونه شروع کوو خو ور سره به برته کتم لا زور سره مثلا ته 500 روپے ورته کته راځو ای خطه دا ټول دی لاس کار ده
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان وبدل سوی کالی خرڅی اول دار تو وای دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي دا کسان چې راځي دلته دغه شیانونه لیدنه کوي آی خلی که یواز ګوري
نه وخت یې اخستل یواز اوس ګوري
اتس په نظر یو څوک چې په منطقه کې ګرځي کنه باید له کوم شیانو سره ځان بلد کی
د ما نظر دا ده چې له هر شي سره باید سره ځان بلد کی
یعنی دا وخت کې چې سړی سیاري وګرځي
او سیاري وګرځي خپل په منطقه کابل کې زما دا دریم کال د زراعتلې ملکوره زه وسل ان شاء الله په خپل بخو کما کما د دلیل
د ست ګرځي هر چیرته هر څه ګوري په ځوان کې د څومره تغییر راوستلای
ځوان کې مې ډیر تغیرات راغلی ده کولای سم چې هر څه د خپل ځان لپاره خپل اولاد لپاره د خپل ملت لپاره
ډیره زیاته مننه خدای نورم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
درنو دوستانو په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
نظریه خرس شولی عقیده خرسی شوی لشهیدانو لشهیدانو دکه عدیره خرسی شوی انقلابو خرسول دیر تاریخو نہ خرسول دیر قلمو نہ خرسول دیر کتابو نہ خرسول قوم پرستان Oh,